라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د زمری دیرشمه نیټه ده چې د اګست میاشتې له یویشتمې نیټې سره برابره ده. په دیخ پرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره دی طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو تیښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر سوی افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یوتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیون کسان د کډوالۍ ثبت سوي اسناد لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1 لک افغانان له ایران څخه ایستل سوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2018 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکی پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکیت پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکی پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنۍ ته وویل چې په مړو سوي کسانو کې 19 یې یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل سوي افغان کډوال پکښې سپاره و د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زر افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو سویو فلسطینیانو شمېر تر 2500 زیات شوی دی او تر 6500 څخه زیات نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل سوي دي او 115 نور ټپیان سوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله 3 نور کسان مړه سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 2900 سوي دي چې 112 کوچنیان هم پکې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل سوي دي، چې ډیری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرائیلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرائیل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د 2023 کال په 10 د اسرائیل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته وروسته په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره به 3 میلیونه ډالر دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرائیل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو یو 36 کلیزه ونمانځل سو او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادۍ لپاره برنامه جوړو.
د سندرغاړي نغمې ژغ مو واورید. اوریدونکو ته دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره تر 3 میلیونو ډالرو زیات مرسته ځانګړې کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیه چې پرون خپره شوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله فندوی له 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې د نننه په بدیلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګه په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 6 خبره شوې راغلی، د دې پروګرام یو برخه د لس تر څخه ډیرو افغانانو جنو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشري سحر حلیمزي په اوله راغلي. دوی له هغو ښځو نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان جنو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حساب ورکوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محروم نجلۍ وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغانو نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. دې چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دختران از سنوفی ششم به بالا
بدبختانه لا هم لشپژم ټولنګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاته دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خود اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر د بشري حقوقو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ ملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارتاید او د نجونو د آنلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره ولګوي چې په خاطر یې دا پیسې ورکړل شوی دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شونګ میایا به
یاد دی وی چې ملاله یوسف زید جنود زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزه ګټونکې د ملاله فنډ بنسټ ایښودونکې ده. هغی مخکې هم په ور ور د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه یې کړې ده. طالبانو دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له 2021 کال راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو یې سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي. صندوق یې یونیسف د روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغانې نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې، او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړې و که دغه بندیز تر 2010 کاله دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو کورنۍ او ژوندیو پاتې سوي کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پیښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه. په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللي او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تېره شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوي افغان کډوالو پکې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپرې کړي ښیي چې د پیښې ډېری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوال ایستلي او هره ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نږدې دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایرانه ایستل شوی و، خو په وروستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و. رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی و له موږ سره یې دلته کار کاوه. عمر به یې 13 یا 14 کاله و دلته ایران ته د کار کولو او ښه ژوند په هیله راغلی و، خو د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې ځای وویستل شو. افغانستان ته له رسېدو وروسته د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د موټر د تیز تګ له امله له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او تیز تګ بللی. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپانه خبر شوې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډېری قربانیان د بس سپرلی و، خو د تیلو د ټانکر 2 سپاره او 2 نور کسان چې په موټر سایکلونو سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت ناوخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې 8 میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د 2 ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 تنه ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لامل یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت وایي چې په هرات کې د رامنځته سوي ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا تنو ته رسېدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یوه مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي پست ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سعید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
په خارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې خطر سره ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او کنه؟
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو، اول خو داسې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کمې وي او ډرایوري صحیح نه وي. او په ول نه په دو برخه کې موږ ته ډېره حده په د خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لا مسیر کې د تګ په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
تاسول چه اصول مرتا تاکلی دی؟ ممکن چه دا اصول یو سه توضیح کردی؟ چه رقم اصول؟
مثلا دریوار با لسنس ولری او مخبلا امتحان زنه خسته پا خبلا کلا با چه مخ دریوار استخدام او دیگو لپارا موزان تا که مچه چه کلو امتحان موزنه خسته کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري صحیح نه و ضعفه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کښې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کښې او په عین حال کښې زموږ په هغه کښې په ښار کښې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و ته ډېره حده
دا تاسو استادگا ته اشاره وکړه یا تمزید ته، دا شی هم جبری و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دومره وخت کې ورسي؟ وخت هم ورته قید وه؟
وخت قید و خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار کښې وګورې پورې التحامه دی، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په 1000 مترو کښې یا په 2000 مترو کښې په دومره اندازه کښې یو تمځای دی د سوزېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص دی.
بله او بخشه په همده برخه که ده ده تمزی پوری زما مطلب داده که چرتا لاره خلاص هوای او یو بس ته ده سرعت لخاطر تاسو دغه سه لایحه در لوده چه موتروان باید تر تاکلی وقت مخ که لیوه لآغاز انجام تزانوان رسی استادگاد
هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څه رقم چې اوسنی ترانسپورټ سټنډرډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ارتحام دی، داسې حالت امکان لري بېخي پېک شوی نه وي چې بيزمو سرک دے خالی وے
سات سب
حالات تے سرامن کپل فاجات کرائیں
سات سب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یو وختونو کې د سه حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي
نه د سه معمولی ټکرونه خو یاد کوم موټر سه معمولی دغه د نه راځو ته طبيعي خبره ده چې کله نو کله پیږي خو دا سه حالت نه پیښ شوی چې موټر دې یو تخریب شوی وي او په وخت کې د انسانانو ته زیان پیښ شوی
کله چې بکم بس ټکر شو بیا له چلوول کې سره ستاسو چلند څنګه وو که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې بس په بس ته چې موږ ډریوران په دغه ځای کې مسؤلیت ترلود د دې لپاره چې د موټر سره به احتیاطي و نه کی نو تر دې راخه پورې دلته موږ بیا اصول لرو چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ ته له طریقه ټکر شي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم
ستاسو خپله تجربه څه ده په کابل ښار کې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربه په اساس کا سات سبرته وست علت احساس په نظر څه ښکاري
د څه شي نه د ټکر
د ټکر علت
د ټکر علت خو تدیر ها د پورې د زیات سرعت او بی احتیاطی ده نو که چیرې زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل ډریوري ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي ان شاء الله دا د ټکر مخنیوی په تدیر ها ده وشي
څنګه په دې برخه کې څ پرمختګ محسوس دی او کنه د بهتیاتی لا هم زیات ده
الحمدلله مخود چې څومره تدی هدا پورې چې زما معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دوه برخه کې ډېر لاسته راوړل لري چې په ډېر مترانو کې جی پی اسونه نه سدي چې د ډېر سرعت مخنیوي کړای دی دا مقصد هغه مرکز چې مخته کې دی اوس ساتنه او څنګه ګراف یې راکم شوی وي
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخواني رئیس عبدالولي ساعت خبرې مو اوریدي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنی پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي ډیری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شهر کې پاتې کېدل غوره کړي دي دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پر رښتیا خوندي نه دی دوی د خوړو اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي د اسرائیل د پاوز ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه ښار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړي دي او د پاوز ځواکونه اوس مهال د غزه ښار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده وروسته له هغه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچی خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې ته ورځني اوربند وړاندیز ومانه تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس د امریکا د شپېته ورځني اوربند او د يرغل د يرغمل سوي د خوشی کولو په تړون کې د پرمختګ د نشټوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شو چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 2200 کسان وژل او 251 کسان يرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیل ځکنیو او هوایي جګړې تر 16000 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپنا د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د استقلال اخیستلو یو سلوش په ژمه کلیزه ولمنځل سو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کانادا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 16مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. هغه په دې کنسرت کې د تیر جمهوری نظام د ملي اردو جامع هم اغوستی وي. د دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 16مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلوده. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پښتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 16مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خاپری نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړوو، مشق او تمرین لرم، بعضي پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرامي بولی، افغانستان کې لټنګ ټکور پرته ون منځل شو. د اسد یزمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابره ده. په 1998 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او که چیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي دا کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزداسي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړي برخې کې د دې د نفقې او د مالي ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالي اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوی په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځې یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند یې وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص په لرې پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نه شي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه یې خوړله. په دې خبرې راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اورېدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې کوټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودله او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنه کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې پختل سر گلی دلیا غدا دی زمک زیاتره کسبه کار خزی چې اغه اریشګری وی په سالونونو کې کار کولو او کینن رزی په اغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کوټه نفقه ویسی او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي خپل کار وکړي. نو اوس اغه کس چې په دې اسودګي باندې مخته شوی و چې خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیوبل یعنی مالی کومک د دوی خزې لخوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپله میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو یې بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنې څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی اضطراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري. دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شي باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګ ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت منسته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دغلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دوی ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسېږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، دې باندې پوهیږي چې زما اقتصادی د میرمنې اقتصادی د ماشوم اقتصادی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات بدله حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سي سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځه په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري او کولی شي څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دادا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپل تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري، دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ خوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافق یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادی کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چا ته تعلیم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښانه فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قائل وي، هغه ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د میړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزښت قائل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه ما لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او تصور دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومې برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه له خوا د دې احترام نکېږي او بلاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپل دغه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا
داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په ارامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی زده کړې درلودلې دي دوی له خپلو حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت پیل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار هم بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینه وو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپلو مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او موږ سره ملما وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری.
انتظار باسم کے باسم سرگی دیرنگی سیز ما گورم چی خبل دیتا تمی محباتی تش عباد خوزی کروم با
تصویروں نے ساتھ راوڑا مزخ مونوں تا
فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخلصه ده حقوش و منه